السلام علیکم. له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو یو بله یو ساعت خپرونه، زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدای شي. د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندل شوو کسانو څخه شکایت لري چې دوی په خبره بهرني وسله وال دي. نور رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان حکومت د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ. د فرا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر ورځ جګړې پای ته رسېدلې او اوس حالت نورمال دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت تیر ورځ د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی و. د ولسمشر د فرمان له مخې دغه کمیسون باید په درې میاشتو کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او د ځای خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغو ستونزو ته د حل لار ولټوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد، اسد الله وفا او استاد محمد اکبري لخوا کیږي. د فراه ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواک پوینا په دغه نشته کې وسلوال مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونو او ملکیان ته هم تلفات اوښتي دي. د وای ملکی تلفات درې کاسه دي. د پولیس یو کا شهید او دوه ټپیان سوي او د دشمن څلور کاسه په اوبو کې ډوب سول، اته یې زخمي سول او د څلور جسدونه یې د جنگ میدان کې پاتې سول. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې هغوی تر ډیرش زیات افغان سرتیر وژل دي، خو افغان چارواکو دای دا رد کړي. د هیواد په جنوب کې په محربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلويش ټپیان سوي دي. په همدې حال کې 14 سایبرداسي مینونه هم خونسا سوي دي. د 215 اتل کل اردو قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوال مخالفینو د لمنځوړلو په مقصد په زابل، کندهار، اوروزګان او دایکندي ولایتونو کې د 215 اتل کل اردو محربوي عملیات پر مخ روان دي. د اعلامیې لمخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د محربوي عملیات په ترڅ کې د ملي اردو د منصبینو او امنیتي کون لخوا په دوه عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه شوی او عملیات دوام لري. اعلامیه ذاتوی چې د شاجی ولسوالۍ په سرخکانو او ابراهیم خیلو کلی کې د عملیات په ترڅ کې د 215 اتل کل اردو قومندانۍ د ځمکني اهوایي حمله په پایله کې د 50 طالبان په ګډون د ګوجی په نامه مشهور قومندان د دې ډلې شپږ نور مشران او اتلس پاکستانی وسلوال هم وژل شوی دي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثر سر په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني او یاپله، یو یورو 15 افغاني شپته پله، یو انګلیسي پونډ 80 افغاني نیو پله، یو د سعودي ریال 15 افغاني 50 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني 25 پله او زر پاکستانی کلدار 501 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. اروپای کمیسیون وایي د ایران او اروپای اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اوتریش کې خبرې پیلوي. په دغه مذاکراتو کې به له پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپای کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپای اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلیګا شمید او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی د مې په 12مه په وینا کې سره ویني. پنځه جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی د مې په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر څو خپل ټاکلي مودې پورې چې د جون 1.5مه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه اخري موافقه ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایډن هم پکې ګډون کړی و، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر رواني مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات، یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. د امریکا ولسمشر له برزانی سره د خبرو پر مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې د کورد ملیشه ځواک پیشمرګه زړورتیا وستایله. امریکا د اسلامي دولت سختریز ډلې د سلورو لوړپړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې د شل میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام لري د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې به 1 میلیونه ډالر او د هریوه ابو محمد العدناني او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 15 میلیون ډالرو او د طارق بن انتحار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قدولی د اسلامي دولت ډلې یو افسر دی چې په عراق کې لال قاعده سره یو ځای شوی وو. عدناني د اسلامي دولت سختریزي ډلې رسمي ویان دی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن انتحار د دې ډلې لخوا د ترکیه او سوریه ترمنځ د سرحدي سیمې مشر دی. د سعودي عربستان بچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان بچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباروي په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوي دي. اولاند لومړی لویدیز وال مشر دی چې د خلیج د همکارۍ د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. د ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې دی غواړي خپله ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي، د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو برخه اخلي. لامانه پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز سنا کې د شیا حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسې کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تور نه کړ چې د په خبره غواړي یقیني کړي چې د اوکرين په ختیځ کې ټینګ سوی اوربان ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکرین استازي نن د بیلاروس په مرکز مینسک کې په یوه بیړنۍ غونډه کې د اوکرین د ختیځ د اوربان پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکرین په ختیځ کې د بیلتون پال تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژلي دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور په اړه تبصره نه ده کړې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وی د سولې د پروسې پر وړاندې زیات خندونه لري شوی، خو یو ستونزه چې هغه د وسلوال طالبانو په صفونو کې د بهرنیانو موجودیت دی لا پر ځای پاتې ده.
په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. دوی هم د حقیقت رسیدلې د سیدی پالیسی ادامه ورکول د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ښاغلي ستانکزي پر خبرو جوړ رپورټ په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکو د هغو ناپیژندل شو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسلوال دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو د پولیسو د پخواني قومندان حکمت تر وشل کېدو وروسته د ناامنیو د ډېرېدو له امله شکایتونه لري. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او نس پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي.
په دغه ورځو کې هیڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
اوس د میوې هم د رشوت پیسو ته ځنډه ولیده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه یې واخلم؟
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اوری چی پمنځنۍ چې په 2296 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې خبريږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کیږي او اوس به دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. د اویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خنډونه لري شوي دي، خو ستونزه هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفانو په صفونو کې د بهرنیو وسلوالو حضور دی. له ښاغلي ستانکزي سره د خبرو جزئیات له ملالې بشیر اورئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې دا سکتنی په خوا هم سوي دي او بیا به پراتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملی ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وخیو. سپر اختیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای شو چې یو جته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي چې افغانان سره کینی، اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نهسته، ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګند کړي ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا اتیا یا 90% د بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د شاغل ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرنی جنگیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې وایي چې دادی ما سیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د شاغل ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرنی ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام او ښه پیل دی. معصوم ستانکزی ویلي دي چې معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډېر خنډونه هم لري شوي دي. د افغانستان په شمال کې ځای اوسیدونکو د هغو نه پېژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسلوال دي. کڅه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایت کې ورستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بوري، خو په همدې حال کې د ناتو باور هم دا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنگي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان ځواکونه پرې مات کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو پر استناد یو رپورټ برابر کړی چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ او سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات سنوي خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل سوی دی، خو سرش کله دې معمول سره بهرنی اړخ یو ځای سوی دی. د سیمه اوسیدونکو د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکو دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډیرو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شوو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولسوالیو کې چې دا منګي ګورو د خلګي ګوري خالیپین دي پیژندل کېږي نه خل وې دا د خارج دي دا د کم ځای دي سپوزونه تړلې دي سبسترګې تړلې یاینه کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. موږ دولت نه غواړو چې باید دغه بازو خلکو مخه ونیسي زموږ ساحې امن کې او ورو ورو ټول منطقې ناموندي کې ولسوالۍ د امام صاحب ګوري کې ګورتي په ګوري کې قلعه زال ګوري خپل سره وسلوال دی ورو ورو په کې قرار بيغمه په کې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په وروستیو جګړو کې عمده بهرني اروپا کې وژل سوی دي. بدخشان د افغانستان په شمال لویدیځ کې هغه ولایت دی چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور ده چې ډیری بهرني اروپا کې د پاکستان د پاوز د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارام قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتیدلي او په افغانستان کې ځای پر ځای سوی دي. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اروپا کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای سوی دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې ادعا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه د بیعت اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره ټول سوی دي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ظاهر خان په اړه وایي
دلته د موږ په منډیکا کې زیات طالبان دي زیات خارجان دي تاجکان او ازبکان دا ټول را ټول سوی دي. طالبانو موږ ډېر تنګ یو ډېر موږ ته بېخي داسې حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي لږ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکي په ټوله کې دغه بهرني اروپا کې چچنیایی پاکستانی اویغور عرب ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلتپې یو اوسیدونکی دی چې په وروستیو جګړو کې د یو کورنۍ له خپله کوره وتلی دی. قل وایي دغو بهرنیانو وهلې او ځورولې دي او هغوی یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغه راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تاکتیکونه مناکسوي. تیر میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوسټو په یړغل کې اتل سرتیر ووژل. د اتو سرتیرو سرونه پرې سیوه او د لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اورپا کې د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو دیشو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شوو کسانو لخوا برمته شول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونده څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوز پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناتو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابله وړتیا لري. د وی هغه چې زه د طالبانو او بهرنیو ورپکو په اړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلی ځواکونه دي او د پلی سرتیرو په توګه جنگیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپل هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولای شي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیاب شي. د ناتو دغه ویان د افغانستان په شمال کې روان کړکېچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې دا ستونزه هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور ده چې په راتلونکي څو اونیو کې به د شمال ستونزو ته یو حل لاره پیدا شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل دنن چاپ ورسپانه لوستیو د مهمو مقالو ځینی برخې دروي.
کابل چپ ورځ پاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه مطالب خپاره کړي دي. ارمان ملي خپلواکي ورځ پاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د قطر په کانفرنس کې په افغانستان کې د داعش ډلې حضور رسنیز تبلیغات ګڼلي دي او ویلي دي چې یوازې طالبان دي چې د افغان دولت په وړاندې جنګي. خو هیواد دولتي ورځ پاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په همدې اړه د مشرانو جرګې د تېرې ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر څرګند نوونه راخیسی چې ویلی دی د داعش ډله د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. ورځپاڼه د ښاغلي اتمر له قوله لیکي چې دغه ډله له افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته هم خپل وسلوال فعالیتونه وغځوي. خو د ورځپاڼې په وینا ښاغلي اتمر ویلي چې حکومت د دغې ډلې ګواښ ته متوجه دی او په وړاندې یې ځینې اقدامات کړي دي چې په ځانګړي ډول یې په هلمند کې د نوموړې ډلې د سیمه ییز مشر وژنه یاده کړه. هیواد دغه شان په خپله سرمقاله کې په همدې اړه لیکلي چې د جګړې د اوږدولو لپاره یوه بله پلمه جوړه شوې چې هغه د داعش په نوم یوه وسلواله ډله ده. د سرمقالې لیکوال دي چې د ډلې اوس د عراق او سوریې ترڅنګ په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د سرمقاله لیکونکي په اند دا ډله په لنډ وخت کې داسې ژر افغانستان ته فعالیتونه نشي غځولی. نو ښکاره خبره ده چې د داعش په نوم د افغان جګړې د اوږدولو لپاره بله پلمه جوړه او اوس پلي کېدونکې ده. اطلاعات ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غڼې په سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده. د سرمقاله لیکونکي لیکي چې د داعش حضور په هیواد کې له اوازو اوخت دی او په یو واقعیت بدل شوی دی. د په وینا اوس مهال په فراه، بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې عملا امنیتي ځواکونه د دغې ډلې سره په جګړه کې دي. د سرمقالې لیکونکي دا هم لیکي چې دغه ډلې څه موده مخکې د پاکستانی کډوالو په بهانه یا په نورو ډلو کې خپل فعالیتونه پیل کړي ول او په خپلو تبلیغاتو سره یې په ځانګړي ډول په طالبانو کې ځان ته خلک ولټول. خو د لیکوال په وینا امنیتي ارګانونو دې موضوع ته چندان پام ونه کړو او د دغه ډلې حضور که څه هم ډیر ضعیف وي خو د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي.
هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک کړي. د چابهار بندر د هند صدر اعظم له مرکزی آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم ترانزیټي بندر ګڼي او وایي چې او تیرونه یې نیو ډیلی ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دو هندي چارواکو چې دغه پروژې په اړه معلومات لري رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د هند صدر اعظم چې غواړي له مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي په دې کار سره په نوې ډیلی د واشنگتن هغه فشارونه بابي زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې و چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي. خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیز پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویټرز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالر موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دی اژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبه په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کیږي چې د جون تر 10مې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونه هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکې له دې چې له ایران سره یو نهایی اټومي موافقه نه وي لاسلیک شوې له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوې ډیلی کې د خپل هیواد ملي ګټې لپاره نه شوي غورځولی او هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژي او پلاوی هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویټرز ته وویل موږ نه واړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینې تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یو تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوی بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دوه کلونو کې اندازه 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویټرز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښ او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 200 کیلومتره لوی لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1000 میلیون ډالر لګولی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
و امر دل چې هند غواړي له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکو د پولیسو د پخوانی قومندان حکمت تر وشل کې د ورسته د امنیو له ډېرې دوه شکایت کوي. د ګرش خلک وایي د پولیسو په چال چلن کې تغییر راغلی دی او د خلکو سره برخورد نه کوي. په عین حال کې د ګرش د امنیت نوې قومندان د امنیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي او د خلکو څخه د مرستې غوښتنه هم کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په ریپورت کې اورو.
د اګریش کولسوالۍ اوسیدونکو د پخوانی امنیه کمانډان سمونوال حکمت الله اکمل تر وجل کېدو وروسته په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د ډېرو د عمل سره ټکوي. د اګریش کې شمېر اوسیدونکو د پولیسو د چلند نوم شکایت کوي او هغوی په یو شمېر ناوړه کارونو تورنوي. د اګریش خلک وایي که د پولیسو پر یوې کې تغییر راشي ډېر خلک به د دوی نورې مرستې هم وکړي.
ډېر څه دي اوس په حالت گزاره کې ډېر ښه گزاره کوي د خلکو سره. بیا موږ دا غوښتنه ده چې ملت ډېر ستړي دي، خلک ستړي دي، چې څونه د دوی وس کېږي باید افغان دوی شو وکړي د خلکو سره.
پولیس موږ څنګه موږ تستوایو چې د څه سره موږ داسې همکاري پولیس خدای غسی په درشي کې ولاړې چې موږ همکاري کوو بلګړې چې ګوري تر یا کوټه ورا وشتي غلا یو کوي یا کته په خلکو شرانه کې شته کې بوستو دی وایي د امنیت خو نشته. پولیس ما ز پشتر کرده بهتر است باز ما می خوام که انس بهتر باشه امرای شرمندان گیرش
د ګریش په خونه امنیه کمانډان شاو خدوه میشته وړاندې په وسلوال بریټ کې وژل سو. د ګریش کډن اوسیدونکو د پولیسو د نیک چلند یادونه کوي او تری راضی دي. د ګریش کولسوالۍ نوې سرپرست امنیه کمانډان لمړی چرن عبدالقیوم بیا په دې ولسوالۍ کې د امنیت ډاډ ورکوي وای د ش امنیت لپاره لا هم د خلکو مرسته اړتیا لري.
د پولیس په برابر باندې ما خپل شمار ټول ولستور کړی د ټول شاد مور کړی چې کم پولیس کچات به قانون غیر قانوني ودرې دی اغه ماته کوله چې ژوند په هر لحظه کې وای شپای ورځ زده په خدمت کې ما پولیس نس کوله چې څوک وزوري نه. د ګرشت اوسیدونکو مې سم غوښتنه دا ده چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره کومه وکړي، زموږ سره وژه پر وژه ودرېږي.
د ګریش کولسوالۍ امنیت د نارس راج د جنوسي مترڅنګ د مساکله سنگین او نوزاد ولسوالیو د ناوړه امنیت له امله خراب دی. د ګریش شاوخوا سیمو کې نږدې هر ورځ د ناامنیو خبرونه ورکول کېږي چې د دې ولسوالۍ د خلکو په منځ کې د همدې ناامنیو د ډېرېدو له امله تشویشونه پیدا شوي دي. محمود الیاسایم، ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په روان خبرونه کې د ریپورتونو پر اساس باندې د فرخنده د قتل په قضیه کې ځانګړې محکمې یو شمېر کسانو ته د اعدام سزا ورکړې. په روان خبرونه کې در سره جزئیات شریکو. څو ورځې وړاندې لویدیځو خبري رسنیو ریپورت خپاره کړ چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق د یزیدي قوم سلګونه کسان په ډلې ځای توګه وژلي دي. د عراق د پارلمان یو غړي او د یزیدي ټولنې فعالانو دا ریپورټونه رد کړي وایي چې په دې اړه کوم موثق سند نشته. تفصیل د جنقا الکوزي په ریپورت کې اورو.
د یزیدی ټولنې فعالانو او د عراق د پارلمان یو غړي هغه راپورونه په ټینګه وغندل چې وای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق په شمال کې په سلګونه یزیدیان په ډلې ځای وژلي دي. دوی وای د دې ادعا لپاره کوم رښتینی منبع نه ده پګوته شوی. د تیر شنبه په ورځ لویدیځو رسنیو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یزیدیانو ډلې ځای وژنه د راپورونو په سر کې و او یوې رسنۍ ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 300 اسیر شوي یزیدیان وژلي دي. دا خبره د جمعې په ورځ هغه مهال راپورته شوه چې د عراق د نینوا ولایت والی په خپل فیسبوک کې ولیکل چې په سلګونه یزیدیان د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا وژل شوي. خو والی اصیل النجفي د خپلې دې ادعا په اړه د کومې منبع نوم او جزئیات نه پوښتنه کړې. دا خبره د شنبې په ورځ نور هم هغه مهال ګرمه شوه چې د یزیدیانو مترقي ګوند په یو اعلامیه کې وویل درې سوه یزیدي بندیان د جمعې په ورځ د موصل په لویدیز تل عفر سیمه کې وژل شوي دي، خو بیا هم دا تفصیل نه ورکړ شوی چې دا درې سوه کسان ولې او څنګه وژل شوي. د عراق د پارلمان یو وکیل حبیب الطرفي د شنبې په ورځ وویل د اسلامي دولت وسلوالو لږ تر لږه دوه سوه یزیدیان وژلي دي. ده وویل استخباراتو او د مدني ټولنې فعالانو ورته دا معلومات ورکړي. دغه راز د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یو غړي فرانس پریس اژانس ته ویلي وو چې په وژل شوو کې ښځې، ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان شامل دي. دغه مقام هم نو ویلي چې دا راپور چا تایید کړی او که نه. په نورو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمیر ډیر ټیټ ښودل شوی و. د عراق په پارلمان کې د یزیدیانو یو استازي وکیل مهما خلیل وویل د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه یزیدي بندیان تل عفر ته نږدې په یو زندان کې په ډزو وژلي، خو د یزیدي ټولنې نورو فعالانو دا راپور هم رد کړ. د یزیدي پریس رئیس هایری دمیر ازادي راډیو ته وویل ځینې ډلې ادعا کوي چې د درې سوه او شپږ سوه ترمنځ یزیدیان وژل شوي، خو د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا اویا تنه یزیدیان وژل شوي دي. دمیر زیاته کړه چې د یزیدیانو مذهبي شورا دا ډله ییزه وژنه نه ده تایید کړې.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ریلسنی مبه جي شوي دي. په دې وخت کې د افغانستان یو ځانګړي محکمې د فرخوندي د قتل په قضیه کې شمیر کسانو ته د اعدام او نور ته د اوګوت بند سزا ورولې. د موږ هڅه کوو چې دا موضوع له تاسو سره شریک کړو، خو له هغه مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ کړ. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړې پای ته رسېدلې دي او اوس دغه ولایت آرام دی. د هیواد په جنوب کې په محربوي عملیاتو کې پنځوس وسلوال طالبان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په دولسمه په اتریش کې خبرې پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سمینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي. امریکا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې د شلو میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړي دي.
دوستانو لکه څرنګه مو چې مخکې ویل، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمېر کسانو ته نن سزاوي اورولې ده. همداسې به زموږ همکار یوسف خان زدران سره د کابل سټوډیو څخه دی. زدران صاحب مهرباني، په دې اړه څه تفصیلات دي؟
بله مراد صاحب، د فرخوندې د قتل په اړه دا محکمه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه، نن موظف سرنوال او نن رئیس د محکمې د استیناف وکول شول چې په دې اړه د شلو تورنو په اړه باندې وروستۍ پریکړه اعلان کړي. تر اوسه پورې ټول نه دی اعلان شوی، محکمه لا هم جریان لري. اما څلور کسان چې محمد یعقوب، محمد شریف، عبدالبشیر او زین العابدین چې د زین الدین په نامه مشهور وو، په دې باندې د اعدام حکم محکمه وړاندې کړ. او وی ویل د محکمه رئیس خغلی صفی الله مجددی چې دوی د استیناف حکم هم لري، یعنی دوی محکمه ته مراجعه کولای شي، اما د کابل ابتدایي محکمه په دوی باندې د اعدام حکم صادر کړ. په همدې ډول په اتو نورو کسانو باندې غلام محمد، غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، عبدالفتاح، محمد عمران او مومن باندې د شپاړس کال بند حکم اعلان وکړ. او د دې پاړه هم ویل چې دا کسان هم کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې قضیه کې د پاتې اتلس نورو کسانو په اړه هم پریکړه نن اعلانېږي، محکمه لا هم جریان لري. اما د 19 امنیتي منصوبینو په اړه پریکړه د یکشنبې په ورځ اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د فرخنده د وچلو د ځانګړي د قضيه د سر لپاره د محکمه د نن ورځې د بهیر او د محکمه لخوا د صدر شو حکومت پړې در سره روسي معلومات شریکول. د هغه پوینا دغه محکمه څلورو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې د محکمه پوینا باندې د استیناف حق لري. سره د غراز اتو کسانو ته چې د فرخنده د قتل په قضيه کې تورن شوی شپار شپار کاله د قید سزا ورولې ده او یو شمېر نور کسانو ته هم خی سزا ورکړل شي او یا د هغوی په اړه پریکړه وشي چې محکمه لا هم د محکمې جریان دوام لري. او د ورځې په اوږدو کې او د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به تاسو سره په دې اړه هم معلومات شریکو. دغه راز په هغو نولسو منصبینو په اړه چې ویل کېږي غفلت یې کړی دی په خپل کار کې او د فرخوندې د وژلو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. زموږ خبریال وایي چې په راتلونکو یکشنبه ورځ به د دوی په اړه محکمه پریکړه کوي. ازادي راډیو تعقیبوي. د ازادي راډیو په نوې خپرونو کې در سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کورکلی او د ګوډې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستلیم شي. خلک په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې په اړه څه وایي؟
د دوی لپاره چې کومه خواړه ځانګړې شوې هغه هم وطن نه رسیدله. بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچته یو روپۍ ملاسته وردی هغه په غسی توګه نه مصرفوي. غواړي چې د غیور روپۍ دغه نه بچت کی.
مسئول کسان چه جواب لري؟
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات تورکی، کوم خوړه چې امریکا په ژوبان کې خپل حیوانات تورکی، هغه اوس کابل ژوبان امدا توانایی لري چې ورکی. تقریبا 340 ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. دی او تابلو لمخې ډیر منظم ده.
قدر من اوریدونکو، د کابل ژوبڼ مسؤل کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې سل ډوله ژوي لري. دوی له خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کړي، خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د هغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسې د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي.
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون دی وترنری پانځینې فارغ شوی یم. خپل مونوګراف هم پاندې بخش کې اخستی او کله چې ما په دې کې چړنه وکړه لاغه موګړلو زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوی لپاره چې کوم خواړه ځانګړي شوی هغه هم وته نه رسیدلو. په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچته یو روپۍ ملاسته وردی هغه پغسی توګه نه مصرفوي. غواړي چې د غیور روپۍ دغه نه بچت کی. ملي ګټو ته حتی به ملیونو روپۍ تاوان ورسیږي، خو که د ده جب ته زر روپۍ ورځي نو په دې هغه خوشحاله کیږي، ځکه دا موږ په هر اداره کې لیدلی دي. اوس تقریبا یو زمری یا یو هغه چې دی ډیر زیات قیمت لري. په دوه کالو کې درې کالو کې هغه ته ګرځېدو نه وي. په نوره دنیا کې چې دی زمری څلوېښت کاله یا دېرش کا یا پنځه کاله عمر کړی دی، که نه هغه د څه وجې سالمې تغذیې دې وجې نه.
د سیر احمد په څیر یو شمیر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي. موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره شریکې کړې. نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي.
خواړه مړښت یې بیخي زیات ده که دوستان کله کله سهار اته بجې راسي چې کله پاکري کې اکثره وخت دوی اضافه شیان موږ لرې کوو. تقریبا 340 ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. دی او تابلو له مخې تاسو کېدای شي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي، هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ م ورکوي. په افغانستان کې یو بدبختي دا ده چې مثبت فکر ډیر کم دی، منفي ډیر زیات دی. یو څوک راسي هغه ایوان ویدي والا وایي راز ګشنګي کوشت یا ای لوګی مرکه او خبر نه دی چې هغه دومره غذا لري چې اماغه مر سره ملماسي خوړه نسی.
یو بل خبره چې خلک کوي هغه داده چې وای په ژوبن کې حیوانات کال په کال کمیږي. په دې اکله د سید رحمان خبرې اورو.
دوه زمریان چې ولا غزمریان نه وي او چې وشته د ابل بم چا پیاش هول دی ولون کړي دی هغه تک تک د پامخپل ځکه پروت نه هغه مرغه وشته نه هغه مرغه وشته نه هغه وای مرغان شته چې داري دنیا نه بدلته پیدا کېدل وس په خطا هغه دوه درې مرغه وای دي.
د ژوبن عمر عزیز ګل ثاقب د خلکو د خبره هم نمنی چې وای په بغواش کې حیوانات کمیږي.
ژوبن کال په کال کوشش په دې کې چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي. بعضي حیوانات موږ سره طاقم سره کوي وای یې ګلرو لچین امر وړي یو دانه ده نسو کولای نسلګری وکړو. کوشش په دې کې و چې مثلا جوړه ورته پیدا کو. دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي د موږ اوخ یو بچای دنیا ته راوړی ده. مثلا غوازن دي اوغوی هم یو بچای پیدا کړی. نور مرغانو نسل نور هم اضافه شوی. که هر قفس کې تاسو وګورئ نسل اضافه شوی، کمیږي نه زیاتیږي. او په دې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان طبق دی گزارګا تر پله پوری د باغواش لوی کو هلته نور جالب حیوانات راوړو او محیتیزی سرم خبری کړي. یو جوړه مارکوپولو حسین باید چې زمنګ دی کابل ژوبن لوګو د دلته راوړو.
د لوګر څنګه خیال ګل وای چې د خپل داسې کورنۍ لیدلی چې ماشومان په سترګو ویني چې حیوانات زوروي هغه یې نه منې کوي.
لکه شادیان دی نه ور چې منزور چی اته نسوار ور کی سیګریټ ور کی بعض حیوانات په چګولې واړو ماشومان بل د باغواش د کوم چمنونه اوس ماشاالله په ځلاله چې اوس ډیر ښه سوی د وضعیت له پخوانه خو صرف صفایي کې دی باید د مقاماتو توجه غواړو چې هغه وبي وخت په سر به تبدیل شي.
خلک ولې د حیوانات تازار ورکوي پوهیږي نه څه خبر ده؟
تعلیم چې نه لري هغه خلک دي هغه فرهنګ لري او اطراف خلک حیوانات سره ډیر ښه مینه او محبت لري. اما د کابل خلک یا ښاري خلک دوی دغه اموخ دوی سره نه لري. دوی ازار وضعیت ورکوي، دوی لذت تر اخلي دي، دوی لازار لذت. حتی د کابل ماشومان چې یو شی ویني هغه تیګو باندې ویني. دوی بلدیت نه ورسره لري ځکه دوی ښار کې اوسېدلي. په کور کې دوی نه کافتره لري نه پلمرغ لري نه د حیوانات دا شې نه سې دوی په کور کې دوی ته نادره شیخ کاریږي. اې
دغه ماشومان کورنۍ ته څه کول
پکې؟ دغه ماشومان کورنۍ هغه خاتمن پلار او مور یو څو خو یو سره چې دوی دا باغ وښتره ودی. دا دند دی غوې د چې دوغه ته باید توشه و چې د حیوانات ته شې مو پازه بوي. دوی هم دغه چې د انسانانو غوندې محبت ته ضرورت لري، شفقت ته ضرورت لري. هغه باید توشه و چې هغه ورته ولاړ دوی د هزار اجازه ورکی به دا شی و نسی. یو خو بلدیت د حیوانات سره بل د سرګرمۍ د حیوانات بل شناخت د دې حیواناتو سره ځکه چې د حیوانات خلک پیژني چې دغه چی شي دغه چی د لیو چی د زمرای چی د یګ چی د اکثر ولایتو کې خنسته باجی جوړ کې دالته وحشی په سپات باندې ګرځلته تر داریږي. نو بیا دوی دلته دغه ماشومان کې دی وسره د چی بیا دوی هغه حیوانات ټول پیژني. د خلک ته د موږ سپنګیری نه پیژني چې دا چی ده یا ګیدلان دی رقم رقم دی یا خوک دی یا زمرای دی.
د بغواش نظافت ته پاملرنه هم هغه څه دي چې اړین ګڼل کیږي. په دې اړه هم خغلی ثاقب وای چې دای په خپل هر وخت ګوري چې پاک وي.
متاسفانه باز خلک چې کور کې حتی یو سپای هم لري څنګ ته کېنی چې لګ لون سی بوي کې هغه وجود بوي کې زوس له تاسو ګیلان کوم بوي نه کې خو چمان کې ګرځي پاک. اما تل له و قفس قالین هم پاش کورته که مازی خپل یو به مشکل چې وجود لون سی هغه خاص بوي لري هغه د سې ګندګي بوي نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیت کو. یا مثلا ګیدړ او شغالان دا وجود یې اندغه شایده چلونسی بوی کی اما چې دغه ته سری قالین فرش کې دغه ماغه بوی دغه نه ختمه کی.
محمد نبی او زوی هم کابل ژوبن ته د ننداري لپاره راغلي. هغه په کور کې هم کوترې ساتي. دا چې کوم حیوانات او مرغان خوښيږي ورته غواک بشو.
یو یو خونو بل زدوا بو کوم لري مو ته سنو ولې
کوم ځای راغلي؟
لوګر نه راغلم.
او په لوګر کې د شې نستا
لوګر نه د شې نستا د ام روزي خلک
دا څو هم ځلې ته باغ وشته راځي.
دا دوه هم ځلې
دوام
ځل ده. دلته کوم حیوانات خوښيږي؟ دلته نه ټول خو ما تاسو ډېر خوښيږي. ولې
دا خوښيږي؟
دا خو ډېر ښه شی دی. ډېر ښه مرغه دی، ډېر ښه ښایسته دی، ښه جامه ده. زمره یا بل شون یا خوږ یا خیز سړی ویني مرمت ورته وسي. دا دا شی ده، دا شی ده، دا مسلا پاک ده، مردار دی. خوښ وي دغه خاطر باندې
که با وشت راځي. دلته د حیوانات مینه کنه څومره طبیعت جوړیږي خوشاله
کیږي. زه خپل اعصابي فشار لرم، فشار کله دلته راسم لګوږه ځم بیا مې د فشار خوي او که چیرې کېنم ته نو یو څوک نه وي سره یو نه ګرځم بیا نه خو مخه فشار میږي حتی د شګي چې ډاکټر مې علاج نشي کولای
او
بیا مغه لپاره کوم مخه دلته راسم درځي راسم هر انسان باید پوسی هر شی بزنده دا شی دی دا شی دی په حیواناتو کې لکه شغال لکه لیوو لکه زمرای لکه پړانګ داسې لکه مور لکه لړام لکه ګوندار بعضې کسان نه پېژني نه لیدلي نو دغه په خاطر باندې هر شی د وړو ته معلومات کوي هر شی نه کېږي
دا
نو چې ګون درو چې څه خبرې نو د څه د کاپټار ز د څو کاپټار د نو
څه کاپټار څه رقم ساتي چې
ورک دا نو د زوی ساتي زه خپل سره جوړ نه یم
په دې
ډول د مې زوی دی او دا یې ساتي
ښه خیر نه پښتنه وکړه نوم دې راتوې سمیل حق په لور دی وایته کاپټار لري کور کې کنه او ولې دې ساتلی دی خو هیګري
او دا شوقي ام یو جوړ کاپټار ما ساتلی دی
دلته چې پلار سره دی په واشت راغلی کنه دلته دې څو ډیر خوښ سولې
دلته فقط یو د کفتار مې ډېر خوښ سي په ټولو شیانو
کې لري
چې کور کې لرم لیدلې مې نو د شاونې ولیدل چې بخمې لیدلې نو خرس مې نه ولیدلی ستیا لیو مې نه ولیدلی بل چې شادیان مې نه ولیدلی ډېر شیان ما مې لیدلې نو
دلته چې راځي کنه یوازې د حیوانات ګوري که بیا زورې یم تیږ شی مرورې
نه همداسې ګورم یوازې ولا ورسره ځولم ور واچوله خرس ته چې ما له مالته وایه څه کوي ورور مې شو
بیا څه کړه ځوله
وی خوړله
تا هم زده ویلې وه که نه وې وه
نه وه جوړ مې ورته وایستله
بیا اوس څنګه ده ساعت مې تېر سه
او ډېر ساعت مې تېر سه کفتره ډېرې خوښ سه ښه
څه رنګ کفتره دې خوښېږي
سرخال سرخ شیرازي رقم عمري
نمونه دې مزدلي تر اوسه څو رقمه کفتره نمونه دې زدلي
عمري سیاچاپ سیاخال سرخال سرخ شیرازي
په دې کوم یوه بیا ښه ده
خیس سرخ شیرازیان او سیاه شیرازیان دی
په څه خیری؟
په دې خیری چې د خیال زی بچونی ضرورت کوي او اصلي قیمت زیات لري هغه کفتره
ته خپله څه رقم کفتره لري؟
زه خپله سرخ شیرازیان لرم
سرخ شیرازیانی نو کومه دې کړي؟
اخیستم دې خپل
یوه کفتره په 200 روپۍ ده
300 روپۍ مې واخیستلې
یوه په 300
هو
بیا دانه څه ورکوې؟
جوار ورکوم غنم ورکوم کله کله ډوډۍ هم راشم ورکوم
داسې راته ویل د کفتر بدون له دینه چې ښایسته یې کنه نور څه کمال لري
نور هېڅ کمال ماته نه ده معلوم
یوازې ښایسته دي
شاپتي چې یو ګرځېږي دورې هو یا
بیا کله چې دا لوځې کنه ځینې کسانو سره خو بسې لرګی غوندي بیا ورته غږ کوي ته څنګه کوې
زه چې ولزم ما سره لرګی نه وي زه چې ډېر نه لزم فقط شپلاق پسې وایم شپلاق باندې جیږي
اما شپلاق یې رسمات دلته وایي هېڅ رقم شپلاق وایي
هغه شپلاق دلته وایم
وو اما شپلاق وایي یو ځل بیا راګرځو د کابل ژوبر لوی عمر عزیز ګل سقبته هغه له ټول خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشته راځي حیوانات او مرغان دې نزوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي
هر قفس باندې مولیکل دي چې ډو ناټ فیډ د انیمالز حیوانات ته خوړه ما اچوي دا دې دې لپاره چې دوی نه پیږي چې دا کوم خوړه خوري کچیر دوی یو موزر شای ورواچی وحشي حیوانات مرغان دوی خوري مثلا شتور مرغ زدرته هم چې دا و زهر مرواچی خوري مګم خلک باید لمن سره دام راسته وکي چې موږ په ډیر زحمت په ډیر تکلیف نړی نه تاسو ته حیوانات د لیدو لپاره برابرو چې ودرې د دې موږ د هوادوالو فکر آرام سي ذهن پورته سي علم پورته سي متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي کنه تاسو یقین وکړي چې په لاسپیکر کې غږ کوو لاسپیکر کې کثافت دانی موجوده ده خ اصلي سړی خو یونیفورم دار سړی په څنګ کې به د کثافت دانی ناشتي مواد هر شی بخوري عملته خوشکی او ګلون ملغتی زی تاسو یو خاصه خاصه مرغان وګوري پاک سوچ منظم او پاشیسی وی منځل شوی چې وګوره ټیکټ یې اخیستې تا کړې مرغه تیار اچولې ولی دا خلک چې ګیلا کوي ولی د خپل ځان ګیلا نه کوي دا دی اقل 2500 لیدونکو منګ لرو دا 2500 نفر چې یو قطای واچي یو ټرک کی تاسو فامیل دي چاته مزاحمت مکوي ګلان خو ساتي پیادرونو کې چې ما چوي حیوانات ته خوړه مراچوي دا زید 400 د شراب د نشهي توکو نه د ټول با په امنیتي کمرو کې کنټرول کې یو کس ورته ناسته چې یو تخته ویني مستقیما پیغه کې لاس نور مر سره اسلو کیږي یو مفکوره خلکو سره دا ده چې اکثره تفریګاو کې چیزي څوک خزي راځي باید ولګردان راسی غوی ته مزاحمت وکي یا جنو ته داس یو غیرت زنه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکي د ستیف الفاور ولګارد لوچاک بیټال د من قومندانۍ ته معرفي کړی دی حوزې ته معرفي کړی امنیتی ارګانونه موږ سره کومک کوي
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه راولی گی سفر و سفر 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 دو و سلور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سلور سوشل دو دو یاو یاو دو سلور یاو یاو پینزه
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام وزیران مقرر شول خو که اوس میلمستیاو اخلاصی شي د کار نیمه موده که په مبارکۍ او میلمستیاو تیره شي نو نیمه خو به په پیسو وهلو هم تیریږي د حکومت کارونه به څه وخت کوي او یا لکه چې د تیرو غونډې به یې هیڅ د کولو اراده نه لري اسې هم یو د بل وزیر ته څه نه شي ویلی د خپرونې په پیل کې د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره غږېدلی یو راځئ واورئ چې نوموړی د ښار ویالې ولې سره یو ځای کوي
د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سږني کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویالې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي په همدې اړه مو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته راړوو د ښار د واټونو د غاړو د ویالو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو دا خیر اکړه چې ستاسو د خبرونې لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا د بیا رغونې ترڅنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت پر رښتینی وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري ګران هیوادوالو ته معلومات ورکړم باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي بلکې د ملي وحدت د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډیر مؤثر او مفید تمام شي په ډیر افسوس سره ویلی شم چې د سړکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه یم د بهیدو بالاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مصر وګڼه دا څنګه
ته ګوره بېلتون او جدایي لرې والي ته وایي او څومره چې هر څه سره لرې کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لرېوالی له منځه لاړ شي موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو
څه ډول
دا یو ډېر فلسفي بحث دی خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم چې کله ویالې سره یو ځای شوې او به یو له بله سره غاړه غړی شوې نو دا معنا لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوئ
سرکونه ورته غوڅوو
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي
نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه به له لاسه هم ورکوو
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي
موږ غواړو د سرکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي نو د ویالو له یو ځای کولو سره یو ځای د سرکونو د یو ځای کولو کار هم پیلو.
وبخی دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول، نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو له لارې دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ له منځه تللی دی او پر ځای د بنسټونو، انجوګانو، اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله همغه د ډالرو ده. او بله ده چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ یې همدغه معنوي اړخ ته ډېره پاملرنه کوو. مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سرکونو د اتحاد نهاد، دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ یې بیا په دوهم قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یوې ظاهري مخه او بلې باطني، که څنګه؟
بلکل همداسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنې د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادی په همدغه مهمې نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کاپي سیوي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري تر څو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړي دي، د ښوونکو څاپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی. د کلینرانو عالی موسسه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بېکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینرۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري. د هېواد بېکاره او بې نتیجې ځوانانو، د حکومت په تمه مه کینئ او ځانونه ترمګ را ورسوئ.
اوس چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي، نو رشوت خوران ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي، لکه داسې. و سړیه، دا زنګ دې څنګه داسې ناګمانه اچولی؟ د غنګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې ور وړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخوا یې واخلم، هغه هم لا د 2 میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مو ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ یې اخسری هم دی.
ویې سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیکي ښځې، حتماً سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن دې ما بڼه هم بهر نیولی و، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاسته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښ کړي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي؟ یوه میاشت وروسته راسه وبه شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو. نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي میاشتې ته یې څه له ځنډوي.
په یوه میاشت کې له د تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص کړه.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص کړه.
په یو پټه کې مل اسمانه زمکی ترا کوس کې
صاحب وادي وریدل
او وا مې وریدل زوره ور خلک یې نو چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرې دی یو
صاحب
ها
د څه سو افغاني واخلا خیر وي سي
څه 200 افغاني څه سوالګر ته ښکارا شوم که څنګه او څه سوالګر هم 200 افغاني نه اخلي وایو 500 ګون راکا لږ سر خلاص کا
ولې صاحب کمی دي
نه ډېرې دي بېخي ډېرې دي په 200 افغانیو یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي پوه شوې کینو اناناس کیوی اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده ښه احمق درته ښکارم ها
خدای دې نه کوي صاحب دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم اوس خو به خوشحاله شوی صاحب
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم
صاحب لکه چې چاته مېلمستیا کوي که څنګه
نه ډېر ساده یې مېلمستیا نه کوم زوی ته مې نوې کوژده کړې ده انګور ته مې میوه ور وړم
زه خیر دی صاحب د کیلو او کینو پیسې به زه درکم د نورو میوو پیسې له نورو خلکو واخله
لیونه کیږم ساده خدای خبر چې بل څوک راځي کنه
صاحب په خدای کې به ټولې میوې پیسې را سره وي زه دغه 500 افغانۍ لرم دا به هم درکم خیر دی صاحب دا ځل میوه لګه واخله
ښه وای مولا زړه مې در باندې خوږ شو هلکه کنه په دې سره افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه ارامې دي ارامې چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ اوسی حکمت او شکریا مرادی. کلمون سر اڑی کی نسی نو دے پوست بکسونو شمیری مو دادی. کابل 1421، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.